په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وابورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو هم د یوه بیان په خپرولو سره ویلي چې که امریکا د خبرو په اصلي اجنډا کې په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي او د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به سبا پاکستان ته ولاړ سي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي او لیکي چې ټول موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکرات پورې تړلی دی. ښاغلی خلیلزاد به 15 ورځې په پاکستان کې پاتې سي او هلته به د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. تر دې مخکې نوموړی هند او چین ته تللی و او د خپل سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پای لپاره د وی سیمه ایز اجماع رامنځته کول یاد کړی دي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په لړ کې اوریدلای سي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي برید تیر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وسو. د شغل اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې یې برید وکړ. شغل اسحاق زیاتوي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځانه سره وړي دي. وسلوالو د بریت مسولیت منلی او وایي چې په دغه بریت کې 15 عسکر وژل شوي دي. د بلخ امنی قمندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوي چې په چاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدونه وسول. د شغلی سامی په خبره په دې عملیاتو کې مځکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د عملیات په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې د عملیات تیر شپه د اچین ولسوالۍ په مامندرې سیمه کې شوي دي. د اعلامیې له مخې د داعش وسلوالو دوه مرکزونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې له لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورسول شي. افغانستان یو له هغو څوارلسو هیوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور ورسوي. د ارزونې دا غونډې به د فبروري تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لمړنۍ بیا کتنه د 2009 کال په می میاشت او دوهم ځل په 2014 کال کې په جنوري کې ترسره شو. په دې غونډه کې به هغه راپورونه چې د هیوادونو لخوا چمتو شوي، هغه مواد چې د بشری حقوقو د خپلواک متخصصینو او ډلو، او هم هغه اسناد چې د بشری حقوقو او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو لخوا برابر شوي وارزول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د افغانستان د پلاوی مشري کوي. د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نشته. دا څرګندونې نن داسې مهال سوي دي چې د بریتانیا پارلمان نن مخصوصاً د دې هیواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت تر راتلونکي پاړه رای ورکوي. وروسته لدی چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پاړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شو، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وایي ټاکي. د بریتانیا په تاریخ کې د حکومت یو طرحه هیڅ کله په پارلمان کې له داسې وماتي سره نه مخامخ شوی. یعنی طرح 422 مخالف او 202 موافق رای اخیستی دی. ټاکل سوی د نن ماخوستن د گرینویچ پر وخت 8 بجې حکومت د رای ورکولو پروسه پیل سي. که د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می حکومت د اعتماد رای واخلي، باید له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پاړه بل طرح تراتلونکي دوشنبه پورې پارلمان ته وړاندې سي. خو که حکومت د عدم اعتماد رای واخسته، وضعیت نور هم پیچلی کیږي او د بیړنیو انتخاباتو او حتی د بلې ټولپوښتنې احتمال هم شته. او امریکای چارواکو یو خبریال نیولی چې د ایران انګلیسي ژبې پریس ټی وی ته کار کاوه. د دغه دولتي خبری اژانس پر راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل سوي. پریس ټی وی ویلي مرزیه هاشمی د جنوري په 14مه د میزوري ایالت په یو هوایي ډګر کې ونیول سوه. د پریس ټی وی راپور وایي سره له دې چې پر مرزیه رسمي تور نه دی پوری سوی، خو هغه تر نیول کېدو وروسته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې اف بی آی لخوا په واشنگټن ډي سي کې یو توقف ځای ته انتقال سوی ده. دا خبریاله په امریکا کې زیږیدلې او د راپور له مخې د امریکا ته د خپل ناروغ غرور او نور خپلوانو لیدو ته ورغلې وه. د اف بی آی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد پاکستان ته ځي. طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. د طالبانو دغه دریځ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغیز ولري؟
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وي.
ولی طالبانو په دغه اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړي دغه خبرداری ورکوي.
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیل زاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د امنیت د خرابوالي او د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي.
یو شمیر افغان پانګه اچونکي منځنۍ اسیا شمیر هیوادونو ته تللي دي، مطالعات یې کړي دي چې په کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. غواړی د شپې لی په باب واوري چې لکه په افغاني ټولنه کې دود شوی او څه اهمیت لري. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واوري. د اساسي بشري حقوقو له بل پروګرام سره یو ځای د خبرو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه او وازی اورېدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد پاکستان ته ځي. خلیل زاد پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند چین ته له سفر وروسته وړمه ورځ کابل ته راغلی و او تر اوسه د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر نورو سیاستوالو او ډلو سره کتلی دي. خلیل زاد ویلي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ رامنځته کړي او هم هڅه کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت له مخ سره له مخامخ خبرو ته کینوي. خو په عین وخت کې طالبانو بیا د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې که دا هیواد که امریکا پر افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو اصلي اجنډا ونه ګرځوي نو له واشنگټن سره به تماسونه قطع کړي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې. دلته په استډیو کې د څاروان د سولې په اړه څه ویل شوي؟ خلیل زاد کله ځي پاکستان ته؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی دی چې خلیلزاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي. خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی و چې خلیلزاد نن پاکستان ته سفر وکړي، مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستانی رسنیو ویلي و چې خلیلزاد په 15 ورځنی سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې د دغه هیواد ملکی او پوځي چارواکو سره بینی. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلی محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغنده رول او په دې برخه کې د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراز کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د سفرونو هدف یې دار چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. د ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تیروي. راپورونه وایي چې تیره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وځنډیدې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. ټاکل شوی دی چې میرمن کرټیس له پاکستانی چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسالې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
بله اسمت سروان لطاسو نمانه و مورد چه ده افغانستان ده سوله و پخلین لپاره ده امریکا بحرانوی چار و وزارت زنگری استاز زلمه خلیلزاد سبا پاکستان تزی. پاکستانی رسانه پرون راپور ور کرده و چه ده پاکستان تا ده زلمه خلیلزاد ده سفر پترس که پاکستان یا ولندیس کرده ده چه ده سول خبری پا هغه احیوات که وشی. البته لطالبان و یوش میرسه چنو هم ده موضوع ازادی را رو سر بخبرو که تایید کل خطر وسنه ده رو خانه چه آیا اسلام آباد ده خلیلزاد پا ده سفر که با ده د طالبانو له استازو سره بیا هم وګوري کنه. خو د طالبانو وروستی اعلامیه یا هغه خبرداری چې امریکا ته ورکړی په افغانستان کې یو شمیر خبرګونونه هم راپارولی دي. یو شمیر لوري په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستی اقدام په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي. یو هم د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ده چې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. ویل معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. په عین حال کې طالب چارواکي چې پخوا د طالبان په رژیم کې یو چارواکی و سید اکبر هغه وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازنۍ لار ده چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي. تفصیل د ناجیه صافی پر راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو ورستۍ دریز د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې روان بهیر زیانمن کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لاره یې دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل دا څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام ته زمینه برابروي.
دا پخپله یو زمینه ده امریکایانو بودن په افغانستان کې مسایدوي. همیشه موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکایان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه سره څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو همیشه موږ استفاده کړی. بیا دوی غواړي چې دغه سره موږ استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چي دا موږ د افغانستان ملکونو چې دوی خوانه تمویلیږي. دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یې موږ غوښتنه د افغاني طالبانو مدا ده چې د استعماریت نه ځان وباسو. غوښتنه مو د ټولو مدا ده چې راځي چې بین افغاني سوله وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وټلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کیږي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا د شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټلو محل ویش اعلان کړي. له بل خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وټلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي.
ما فکر باندې دا د خارجانو د وټلو پر سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه سولې ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار خپل نه وینم کچیر خلیلزاد د دوی سره د وټلو پر سر باندې توافق وکي او خپل یو محلويش معلوم شي د وټلو د پر مذاکرات ته بلاره واره شي د افغانستان حکومت او طالبان خپل مذاکرات سره.
بلخو زلمی خلیلزاد اترو صدرې زل طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمه هیوادونو ته په پرلپسي سفرونو بوختي. په کابل کې د امریکا سفارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې اوسنۍ کړکیچ پای ته ورسوي. په تیر ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلاف د خبرو د لغوه کېدو سبب شو.
طالبانو د سیشن به پورز مخکې مو اوریدل چې په یو خبر کړی بیان کې خبرداري ورکړل چې امریکا سره تماسونه به قطع کړي کده هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دا موضوع مخکې د چارو لکتون کې سمې ولا یوسف زسر چې د سولې هڅې لن جديد ساري په یو مرکه کې وڅېړل او هغه می پښتنه وکړه چې په دغه اساس وخت کې چې طالبانو تر اوسه د امریکا له پلاوي سره څوزلي خبرې کړې دي او سمته خلیزات بیا په سفر وتلې دي او پاکستان ته ځي، ولې دغه خبرداري ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او د یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکه چې طالبانو ارون په بیان کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکایي خبرې وي، یعنی یوه ایجنډا د طالبانو له طرفه وه هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو لپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول تروریزم لپاره نه استعمالیږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 18 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوله د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف نه ډرافت یا هغه مسوده تیاره شوې وه. خو چې بیا کله په ابوظبي کې خبرې وشولې په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران د پاکستان راغلي. ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په پخه باندې نه وو، او دغه مشران لا یعقوب چې ابن عمر زوی ده او یو کوم عمره طالب مشر د یعقوب امر باندې شوی وو، او داسې ویل کیږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې وو دغه وجه راغلی وو ترڅو دا کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکه دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو شریکوالو شمیر 50 تنو ته ورسېدو، د پاکستان لس کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو د سعودي عربستان. او ویل کیږي طالبان خفه دي چې دا د دوه نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ځاسه په نه نقطو ایجنډې ته ورسېدل.
یعنې تاسو یوسف زیسه تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې طالبان له دغه وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي ناراضه دي، او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبانو نفوذ لري.
بېخي همداسې ده، یعنی طالبان فکر کوي چې دا دوی سره یو ډول بازی وشوله، چونکې خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې که دا ډراف امضا کېږي غونډه وروسته امریکا به یو وخت ورکړي چې دومره وخت کې مونږ افغانستان نه ووځو. او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو، سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو نه ضروري نه ده چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غني سره مذاکرات حالاتو کې یو غواړي چې افغانستان چې څومره سیاسي تنظیمونه دي، مذهبي تنظیمونه دي، سیاسي تنظیمونه دي یا نژادي تنظیمونه دي، هغه ټول سره په رابطه کې دي او غواړي دا مذاکرات هغوی سره پیل کړي. په همدې کې په دې تاکید کوي چې اول د دوی افغان حکومت سره خبرې وکړي. زما په خیال طالبانو دریځ ډېر واضح ده. تر اوسه پورې شپاړس دوره د مذاکراتو شوي دي چې په دې کې څلور دوره له خلیلزاد سره شوي دي او د دې لخوا چې کوم مذاکرات شوي دي طالبان په هغه باندې خپه وو چې کله د دوی حکومت تبدیل شي یو نوی ټیم راشي یو نوی نماینده راشي هغه چې پخوا کوم خبرو باندې کار شوی دي په هغوی باندې د پلان کرښه را کېږي او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نماینده د امریکا هغه چې څه کړي دي هغه وخت ضایع کړی دی اوس ولا سره مونږ سره خبرې کوي. خو برحال پاکستان، سعودي عربستان، قطر او عرب اماراتو نور فعالې دل چې هغوی خپل منځ کې خپل مشکلات لري، یو بل سره سیالي شروع کړي دي. نو زما په خیال د یو ډول د افغانستان د هغه بنیادي مذاکراتو ته نقصان رسولی ده. طالبان دا فکر کوي چې کله طالبانو امریکې خپل منځ کې مذاکرات دا دوه تور مذاکرات دي، یو خپل دلچسپیانی وي دفاع، طالبان خپل شرایط وي، خو کله نور هیوادونه پکې داخليږي نو هغوی یا مداخله کوي یا خپل ایجنډاوې پکې شاملوي. لور دې وجه نه خرابېږي.
د تماسونو په دغه لومړۍ مرحله کې چې تاسو یادونه وکړه، پټ او ښکاره تماسونه تر اوسه شپاړس ځلې نیول شوي دي د طالبانو او د امریکا ترمنځ. دغه تماسونو سره سره تاسو فکر نه کوئ چې د دواړو لورو ترمنځ هغه څه چې لازم و په خبرو کې به نتیجې ته ورسیږي، حداقل په دغه مهمو موضوعاتو باندې چې طالبانو د شرط په توګه را وړاندې کړي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وضعي حضور او ځینې نور شرطونه، دغه خبرې ناکامه دي ستاسو په نظر؟
په خیال اوسه پورې خو ناکامه نه شو ورته ویلی، خو که مداخله په امن خبرو کې هم زیاتېږي او بیا فشارونه په طالبانو باندې زیاتېږي، ترې ممکن یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړی شي. خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم دا د امن مسلې د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکل اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشوي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بنبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سری شاخیستل مشکل شي. خیال افکار دا ده چې دا هیوادونه د خپل حد مطابق فشار واچوي، نه دا چې ډېر زیات فشار واچوي چې دا پروسه له خطر سره مخامخ.
تاسو د فشارونو خبره وکړه، له پاکستاني رسنیو پرون وویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره دا ځل. ایا دغه خبرې تاسو اورېدلې چې په پاکستان کې به تر سره شي کنه؟
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي یو وجه چې د قطر اخري مذاکرات چې 9 او 10 جنوري باندې کېدل، په هغه کې په خیال خلیلزاد یا ترې نه صحوه وشوله یا دا فکر وکړلو چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د قطر د دفتر نه یا رسوا ورپورته وي، او له دې وجې نه خلیلزاد هم کوشش وکړ چې خبرو ته ونږدې شي. زما په خیال یو ډول ګولې وخوړلو په دې پاکستان په وعدو باندې. خو بهرحال زموږ اخري معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح طور به ویلي دي چې مونږ د قطر دفتر کوم چې طالبانو یو سیاسي دفتر ده او نماینده دفتر ده د ملا احمد الله ملاتړ هم د ځان سره لري، هغوی ممکن دې خبرو ته را نه شي او که را هم شي د افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي. په هر حال د 13 تاریخ میټینګ ته کوم امیدونه وو هغه کم شوی دی، او د پاکستان خبري د خوانه یو ډول د تنازع ښکار شوی دی. طالبانو باندې اعتراض لري او ممکن یو سنور هیوادونه هم اوس قطر ور باندې اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ د مذاکراتو هغه بند کړلو.
د سیاسي چارو کتونکو سمیع الله یوسف زیو چې د سولې روانو ټکنو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نظم د ټینګښت لپاره یو لړ اقدامات کړي چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشو. فیروزه عزیزي تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه سره د دې چې د کورنیو چارو وزارت له وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، چنګار دا دی چې پولیس ته هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون لمخي چلند وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځ په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو وروسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونه لیدل کیږي.
وزارت محترمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکي او اصولي وي، نه باید د خلکو د ځورونې لامل وګرځي. خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوې. د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراتو کې دې داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د ځورونې لامل نه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات ترلاسه لاندې نیولي دي. دغه وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې یې ترسره کړي، له خلکو یې باج اخیستی او همداراز قانون یې نقض کړی او په اړه یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول یې هم پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقونو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپله په ځینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل:
از وزارت داخله هم میخوایم که شما هم قانون رعایت بکنید.
دا کورنیو چارو وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو خیخو په سیاس هداقل د پولیسو د موټرو تورو خیخې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم هم منظم کړئ، له تفنګچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ور کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چارو وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او افهامات شوي دي چې دی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي. د خو د مجرمینو سره به دوی په هغه شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار. په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزی وي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی عارف رحماني وایي سر دی چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خو دی وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د ناقضینو په اړه خپور شوی د حوزو د آمرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصوبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ور شامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په باب څه فکر کوئ؟ که غواړئ په دې اړه نظرونه سره شریک کړئ، د افغان بیسیما تسواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي د امنیت د خرابوالي، د برېښنا او د غرض د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي. د دواړو خونو مسؤلینو نن په کابل کې دغه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي چې د برېښنا نشتوالی، ناامني، فساد، د پانګونې لپاره د اسانتیاو نشتون او داسې نور هغه مسایل دي چې په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نامناسب شرایط او د اسانتیاو نشتون لامل شوی چې ډېری پانګوال خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ولېږدوي.
مسائل
امنیتی
و مسائل عدم
زیربنا دبوبل امنیتی مسائل او د زیربنا او دا چې په افغانستان کې برېښنا نشته صنایع وده نشي کولی. خو که برېښنا هم راکړل شي یو کیلو واټ په شپږ افغانۍ ده. دغه ستونزې سبب شوی چې ډېر پانګوال مو په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړي. ښاغلی الکوزی وایي دغه ستونزې څو ځلې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي خو پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د مناسبو تړونونو د نشتوالي او فابریکو ته د عمو موادو د نه رسېدو له امله ډېری فابریکو خپل فعالیتونه ودرولی دي. د دغې خونې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل
هغه سهولتونه چې همسایه هیوادونو کې د سرمایه ګذاري برخه کې وجود لري هغه په افغانستان کې لا اوس هم نشته دي. نو د دې د وجې نه یو شمېر افغان پانګه اچوونکي غواړي منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته تللي دي. مطالعات یې کړي دي چې په هغې کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان. دې ته زموږ پانګه اچوونکي متشبثین مجبوروي چې دوی خپله پانګه انتقال کړي بل هیواد ته.
په خاطر دې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو د نه لیوالتیا خبرونه هم خپاره شوي چې لامل ناامنی او د اسانتیاو نشتون ښودل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دې وروستیو کې سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف د دغه وزارت د هڅو په لړ کې ډیری پانګوال لیواله شوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي وایي
ما در سال 2018 در سال 2017
مونږ په 2018 او 2013 کال کې د پانګونې د ملاتړ لپاره ښه لړۍ لرل او دوام به وکړي. مونږ کولی شو ډیری پانګې جذب کړو او هغه ظرفیتونه او کړنلارې چې په هیواد کې موجودې دي له مخې له پاکستان او ایران نه ګڼ پانګوال راغلي چې په افغانستان کې د پانګونې په اړه معلومات حاصل کړي. ښاغلی قوقندي وایي د فابریکو د ډیر فعالیت له امله به افغاني تولیدات زیات شي. د ده په خبره د روان کال په نهو میاشتو کې د صادراتو کچه په سلو کې 19 زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دریو میاشتو کې تاجرانو ته 150 نمرې ځمکې ورکړي او 200 نورې نمرې هم ویش ته تیارې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه خبرونې درته خپرو، خو اوس فرې به ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. ټاکل سوی نوموړی به هلته له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. تر دې سفر دمخه هغه هند او چین ته تللی و. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوی دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي چې برید تیر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوی دی. دغه دوه کسانو چې ځانونه د پولیس په نوم ثبت کړي وو او تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو او د شپې په نیمایي کې برید ترسره کړی دی. ښاغلی اسحاق وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي او د پوستې ټولې وسلې له ځان سره وړي دي. د بلخ امنیه قمندان وای د ولید څلروشت پنوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوی دی او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامي وای چې د عملیات دوه ورځې وروسته لاغه پیل شوی چې په چاربولک کولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پر اخبري دوه وسل. بلخ د ننګرهار چارواکي وای د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د درې قمندانانو په ګډون نه تنه دایښ وسلوال وژل شوی دی. تکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په ویلمه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورزول شي. د بریتانیا پارلمان وای له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو لپاره ځای نسته. دا څرګندونی نن داسې مال سوی چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستان د دې هیواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت د راتلونکو په اړه رائے ورکوي. ورسته لدی چې له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شو، اوس د حکومت راتلونکو د استازو په لاس کې دی چې وټاکي. او امریکایي چارواکو یو خبريال نیولې چې د ایران انګلیسي ژبه پرس ټي وی ته کار کوي. د دغه دولتي خبري ایجنسی په راپور کې تر اوسه د دې خبريالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل شوی.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم هغه غوښتنه رد کړې چې پر دې لګیدلې بندیزونه لري سي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا لخوا په یو خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه سازمان د اخلاقي چارو قاضي پر کرام الدین کریم د فیفا لوري د نوي ورځو د دندې ځنډیدو پریکړه تایید کړې ده. کرام الدین کریم د افغانستان د خزو د فوټبال لوبډلې د یو شمیر غړي لوخه پر بد چلند جنسي زورونو او تاوتریخوالي تورن شوی. ټاکل سوی سبا د کامیار او د غلام حیدر خان جلانی ولی بالټیمونو ترمنځ وروستی پړاو سیالۍ تر سره سی. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ول دا سیالۍ چې د روان میلادي میاشتې له پیل راهیسې د ولی بال په مرکزی لوبغاړي کې پیل سوی وي، پکې هر ورځ څلور څلور سیالۍ پلان سوی وي. په دغو سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د ولی بال پیاوړیو لوبډلو ګډون کړی وو. او د هند او استرالیا ترمنځ دویمه یو ورځنۍ سیالۍ هندوستان وګټله. دغه سیالۍ چې پرون د استرالیا په ایډلیډ لوبغاړي کې ترسره شو، پکې لومړی بیټنګ استرالیا وکړ او د نورو لوبغاړو په سجدو یې هندوستان ته 298 منډې هدف وټاکه. ورپسې هندوستان د هدف د لوبې په آخر اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدولو پوره او لوبه یې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د هند له دغې بریا سره د هندوستان او استرالیا ترمنځ د ورځنیو لوبو لومړی پړاو یو برابره سوه او ټاکل سوی د درېمه یې وایې برخلیک ټاکونکې وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ د استرالیا په میلبورن ښار کې پلان شوې ده.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خورنو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازی اوریدل شي. د هغوی لپاره چې د موسیقي له هنر سره بلد دي ښایي دومره ګرانه نه وي، خو د عادي اوریدونکو لپاره ښایي دا ګرانه وي چې د موسیقي د ډیرو آلو غږونه سم تشخیص کړي. خو دې تشخیص به دومره ګران نه وي. دا شپېلۍ ده او که غواړئ د پاپانی ټولنه کې د شپېلۍ د دود او دا چې څومره ارزښت لري نور معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ، خو له دې مخکې پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیو منی. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملما سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته اغلاس وایو که دا راته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دو چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغلته په پنځمه ماده کې راغلی دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې وي، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په پنځمه ماده کې راغلی دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدا دي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې همغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او له دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي او لزکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول شي نه ورکول کیږي. یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسی لامل د خزو پروند د توتريخوالي اقتصادي لامل ده. یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت او اساسی لامل د دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنۍ کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته توتريخوالي هم د خزو پروند ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسی لامل نه دي چې د خزو پروند د توتريخوالي کچه سربیره لدی چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې توتريخوالي کچه ډېریږي.
دغه توتريخوالي چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي. یعنې کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډیر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح. مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پرېښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي، د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څه که د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېری ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کړي. او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي، دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي. نو دا د دې سبب کیږي چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي، دوی نسی کوي چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کیږي، دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کیږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سل نه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغه نه برته دي خېسي او صحتيابه سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه حالت د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځو کوای سي په آرام توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دا د زړه باندې کوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډیره زړه مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغاس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا د شپلې غږ مو خوخیږي؟
دا ژغه د پن شو خوند را راکې او به خې د سیو شوک اواره شخم کې نو په دې غږ سره ته خوند ورلرو کې
په افغانی ټولنه کې شپې لیدا په کوم نظر کتل کیږي؟
خپل معشوقي نوم یا دوی بدل کی وای غمزنم ده ځواني مرګم ده هغه وسوب نه وي هغه سې و ولا ذاتي دې بدی خوان شي.
او څوک ډیره کاروي
یو شپانو یو چاغ زیات وخت څوک مینه هغه شپې لوي
نن پام دې خپل خبرې کوو په فایل کې د شپلې تاریخ ته تم کیګو ورپسې د شپلې په ارزښت خبرې کوو د خلکو نظرونه هم اورو او په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده. قدر منو ودونکو شپلې د موسیقي والا ده چې معمولا په دوو بڼو جوړیږي، یو ډول لرګي خرغيږي او بل ډول بیا برنجي وي. د لری شپلې اکثره د زیتون او نایل لرګیو څخه جوړیږي چې وسوري لري او وګدواله شپږ څلوېښت سانتي مترو ته رسیږي. شپېلۍ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې کارول کېږي. داسې ویل کېږي کله چې انسانانو په لومړیو کې نی ولید، نو پام یې شو کله چې باد یا شمال کېږي نو له نی څخه یو ډول ځانګړی غږ پورته کېږي. په پیل کې به خلک له دې غږ څخه وېرېدل، خو وروسته متوجه شول چې د نی په منځ کې شمال ننوځي، بیا یو ډول غږ ورنه راوځي. بیا هماغه و چې له دې نیونو څخه یې شپېلۍ جوړه کړه. دا چې څه ډول، د موسیقي استاد انجینر محمد صدیق قیام وایي:
بار اول مصری ها نای وا کشف کردن.
مصریانو دا لومړی ځل لپاره نه کشف کړ. په هغه سیمو کې چې بنیش نه کېدل، دا شمال پر وخت به یو ډول ځانګړی اوازونه ورناوریدل کېده. خلک به ورنه ډارېدل، ویلې د بلاغک دی که څه دی. بالاخره ځوانان په دې فکر کې شول چې نږدې ورشي او دا معلومه کړي چې غږ د څه شي دی. کله چې وړاندې ورغلل، ویلیدل چې نی سوری شوی. کله چې شمال شي، منځ ته ننوځي او بیا غږ تولیدوي. هماغه و چې له نی نه یې د شپېلۍ په توګه کار واخیست.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد شریف دوست وایي چې شپېلۍ له نن څخه څلور زره کاله وړاندې د آریایانو په سیمه کې کارېدله. دی وایي چې شپېلۍ کلونه وړاندې په کلیو او بانډو کې هغو کسانو غږوله چې په ژوند کې به له درد او رنځ سره مخ شوي وو.
داسې فکر کېږي چې شپېلۍ به د موسیقۍ د الو څخه لومړنی هغه اله یې چې انسان هغه اختراع کړې ده، او د هغه څخه د یو منظوم ژغ د راایستلو دپاره د هغه څخه خوند اخیستی دی. شپېلۍ که وګورو، زموږ په فلکلور کې خورا ډېره لویه مخینه لري. تر کومه ځای چې موږ تاریخ لرو، له هغه څخه بیا له شکه موږ ویلی سو چې آریایان چون دوی شپنی خلک وو، مالدار خلک وو، او دغه شپېلۍ چې ده دا هم تر ډېره پورې شپنیان په دښتونو په غرونو د خپلو رمو سره چې رمې پیایي، چون دوی د خپلو رمو سره یوازې د دقت او د خستګۍ احساس کوي، د خپګان احساس کوي. نو د دغه پام د غلطولو لپاره دوی د شپېلۍ په وولو باندې دوی خپل پام غلطوي. شپېلۍ زموږ په خپله په لرغوني ادب کې، په کلاسیک ادب کې ځانګړې کلیشه ده، یو ځانګړی مقام او ځای لري چې په شعرونو کې هم ځای موندلی دی. د موسیقۍ له توکو څخه یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې هم همدا تولۍ، نولۍ او یا هم شپېلۍ ده. تر کومه ځای چې معلومه ده، خپله دغه تمدني حوزې چې دي، د آریانا د تمدن حوزه ده، د سند د هند د تمدن حوزه ده، او د ایجپت مصر د تمدن حوزه ده. په دغه حوزو کې چې موږ دغه د تمدنونو یو مثلث جوړوي، په دغه کې خپله دغه شپېلیو دغه دود سته.
شپېلۍ هم د نورو موسیقي آلو په څیر د غږولو خاص طرز غواړي. هغه کسان ښه شپېلۍ وهي چې ډېر وخت ښه شپېلۍ غږولي وي. د غزنی اوسنکی عجب ګل وایي چې د موسیقي نورې آلې نه خوښیږي، خو شپېلې په غوږونو ښه لګي.
داسې یو کلتوري شی په یو مخلوقاتو کې راغلی سره نه اورېدلې مې ده. داسې د یو مالدارو څخه، د چوپانانو څخه، په استان د کوچیانو څخه وردرېدلې یم. لو چې دا غږ یې درته ښه خوند راده راکوي، اما وهلې مې نه ده خپله، زده مې هم نه ده. خو خپله دا یو داسې یو شی درته، داسې یو شی زمزمه کوي درته وایم، چې داسې یو ترنم پکښې راځي درته، چې بیخي د مریض زګیروی هم پکښې کېږي. سړی هغه ناجوړتیا هم په یاد یي، د ځوانۍ په اصطلاح باندې ذوق شوق هم پکښې دغه کېږي. نو حتی بیا زړه تاته نه کوي، اواز هم ورڅه کوي. نو په دغه د دوو حالاتو څخه نه ده خالي درته وایم، نه په دې کې خو یو ډېر ترنمي اواز پکښې دی، سوت پکښې دی، چې بیخي د یو ضعیف په مرغه غږ هم کوي درته وایم، او بیخي داسې یو شوق اواره غږ هم کوي. نو په دغه لحاظ ته خوند ورلري.
ځینې خلک بیا وایي چې شپېلۍ هغه کسان غږوي چې مین وي. د خپلې معشوقې د کور خواته نږدې له سوز او ساز څخه ډکه شپېلۍ وهي او خپل غم غلطوي. د کندوز اوسنکی عبدالمالک وایي چې له همدې وجې خو ځینې وخت شپېلۍ غږوونکي ځواني مرګ شي، ځکه د جلۍ ورونه او نور خپلوان چې کله پوه شي چې په خور یا لورې مین دی، بیا یې وژني.
خپلې معشوقې نوم یادوي، بدلې پکې وایي، غمزنم ده، ځواني مرګ هم ده. مومن خان او شیرینې څنګه وه؟ خو بیا سندرې و پکې ویل کېږي، په ما خپل هغه باندې وایي دا ځواني مرګ ده. هغه اوس څوک نه وایي، هغه چې وله ذات دې بدۍ خاوند شي. بدۍ خاوند په دې سو چې د عاشقانو ده، دلته اوس څوک نه پرېږدي. اول چې زما په مسایه کې څوک وي، زه د رښتیا الکام چې ورخېزوم چې دا مات کړي، دا ښه شی نه ده.
د شپېلۍ غږ نه یوازې انسانان، بلکې ماران، نور خزنده او ګلان هم خوښوي. کله چې ماران شپېلۍ اوري، له خپلو سوریو څخه راوځي او د شپېلۍ خواته ځان رسوي. نورې خبرې د کابل له اوسېدونکي عالمګل څخه اورو.
شپېلۍ خو چې اکثره وخت ویل کېږي د شپانې په غرو کې وي، ماران ورته راوځي. نورې خزنده هم داسې خاص نه، مار ډېر ورته راوځي. دې په غږ باندې ماران ډېر مین دي، اکثره وخت به ورته هر رقم مار راوځي. په ګلانو کې یو افتاب پرس دغه رات کې رانی په نوم باندې په خبر کې چې کوم ګلان دي اکثره دغه جوی کې چې وای هغه د سی غریز علاقو کې ډیر کم دي دا ګلان غوته چې کله شپلې وای د شاوخوا ته د دې بوی د پاره د مران هم راوځي
یو شپیر کسان بیا وای چې شپلې د شپنو لپاره د ساتری او د وخت د خوخت تیرولو داس یو وسیله ده چې په کم پیسو اخیستل کیږي یا یې هم ځینې کسان په خپل جوړوي د لوګر اوسنکی محمد جمیل وای چې خپلې شپلې نه دغه غولې خو نوروسخه په شاو قوري
یو شپانه وي یو چاغزيات وخت څوک بغیر د کوچانو نه څوک مین یا شپلې وای نه خل شپلې وای میږي پیدا شپلې وای شاو غونډې ده سره بل شي نه خاصه شپلې وای د شي غم راضی شاندې د شپلې کې نو زیات دا وای باز شپلې کې د ساز غونډې تاوي را تاوي نه شپلې لخوان کوي اندازه رمنګ ډیر وړ کوال کې والي ده کبه خراب یدل هم چا خو مکه مان جوړول نو الرګای په مصبر ته جوړ شپلې عام تور مانی خلکو مانی خلګي چې په صورت مانی صحیح وخی خلګي لکه دا سی وخی کنه چا خاص دغه کی ترس کی نو بیا پر سړی خلګي او څنګه وډ یو نو بیا په چا مانی خان لګي
شپلې د موسیقي لرغونو الوس خګنل کیږي زرخان هغه څوک و چې 50 کال وړاندې داس شپلې وهله چې د نړۍ په کچه مینوال درلودل
مثلا ما 50 سال قبل زرخان داشتیم یکی از تولنوازهای بسیار موفقی بود که بیشتر هدفش از
موک 50 کال وړاندې زرخان درلود چې شپلې به وهله د نوموړې ډیر کارونه د تصوف په برخه کې وو کله به چې شپلې غګوله د حقیقت به هم تصوفي رنگ درلود د زرخان شپلې به د سهار په خبرونو کې له رادیو څخه خبرېدله چې ډیر مینوالي درلودل
اجی عبدالله خان د څوک دی چې لدیر شو کلونو را په دی خوش پیلې غګوي لن موري سره مې مرکه کړې په پایل کې مور نه پختلی چې څو ډول شپلې پیژني
شپلې خو څو قسمه دي لدرګونه جوړیږي لسرورو پایب نه جوړیږي بیا خو زبانی هغه بیا خپل خو په سندري کې وای دغه ته موږ شپلې وای یو دروي دا چې هغه دروي څوک وای نو هغه ته خطر ډیر لدالري کدی سي غدروي ته ماران ماران هم راځي سره نارای نارای وای سره
تاسو خپل جوړ کړی دي
مخبل جوړ کړی دي وو ډیر جوړ کړی لګنه
مثلا ټول چې شینه سره کم
جوړ مال درګونه جوړې کړې شپلې هغه ته شپلې وای
خا
غباری کې دوه دانی
سره خام دي جوړه کړې خو
د سیمې جوړه کړل سی یو چاکو را سره په وخت د ضرورت کې کله به د مال مال سره خطرې سره برابرې دي به موږ یو چاکو ساتو کله کله سی پاره وخت موږ باغ جوړول د شپېلې نو دوه درګې درې موږ را پرې کړل د سرونه بلګ لګ نری کړل بیا معمولې غونډې لګ پرې کړل بیا موږ درې سلور پنځه ستوري کې وکړل یو ګوتو پاندازه
ایتاس په نظر شپېلې وهل ارڅو کې وهلې سی
هر سړی نشي ویلی خښ پیلې یا مداری وی او یا کوچی وی مداریان یې هغه ماران ماران چې سر جنگی چې میلو کې او یا کوچیان وی خښ پیلې هغه ما خښ پیلې څوک وی چې خښ پانې شپنو کې مزبانه خوي چې وزي پیای خطه وای درې سو سلور سو او د منګالو زدران غرو کې دا خنه خښ پیلې
قدر من دوستانو دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه خې چاري
ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه د خپل نکاو د بابا پر کلی ये हजे राखे जे खुलवान प्रात जे सोखे परों सोखे पापा विष्टले ज्वान दात सोखे छे गोले और रहे ते जनाजे रा पाते दमर के छुरो कले को रखते पुष्णो जल को बांधे दो नगर दे وانا خبر سوى قبل اور خستي دفتاي تا پار جوانا مور وقت دقبل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رجے دا اپی پاگیس کے وویني کرام او ما شم خوبنا جوانا تا سوکیے چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زیدل دستی دپی غلو چونو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دی سوی کچه بیا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میڑا نی اجوانا چل داد خونیانو چالی بلا کی واخل میڑا نئے جوانا پریدم اور چل داد خونیانو چالی